د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خپریږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته متحدو ایالتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافونه د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین ژان پیر بېګا له طالبانو وغوښتل څو دا خبره یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کېږي. هغې زیاته کړه امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې افغانستان باید هیڅکله د هغو تروریستي ډلو په ځاله بدل نه شي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پېښوي. میرمن ژان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو خفګان وښود، خو ورسره یې له طالبانو وغوښتل چې له خپل قلمرو څخه د تروریستي حملو مخه ونیسي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویدانت پاتل هم په یوه خبري غونډه کې دې ته ورته څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت د امریکا د غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو پرون د پاکستان له هوایي حملو وروسته یې وویل چې د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې د پاکستان پوځي اډې په نښه کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په تیره فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویست یو ځل بیا د سیمې ته سفر کوي. هغه نن پر ایکس شبکې په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي څو له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکاریو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات نه دي روښانه کړي. ښاغلی ویست په داسې حال کې سیمې ته روان شوی چې پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل یې بللي له افغانستان سره د کرکټ د شل اوورا لوبو پلان شوې لړۍ وځنډوله. د کرک انفو ویبپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلا مشورو وروسته یې دا پرېکړه کړې ده. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د درې شل اوورا لوبو لړۍ د روان کال په اګست میاشت کې پلان شوې وه. د استرالیا کرکټ بورډ په 2020 کال وروسته له دې چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، هم له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 کال کې د یو ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې د توپچي حملو په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوه لوړ پوړیزې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د دونیسک سیمې والي وادیم فلاشکین هم د روسیې ځواکونو د توپچي عملیاتو په نتیجه کې د یو تن د وژل کېدو او د 500 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. په عین حال کې د اوکراین سمندري ځواکونو د اودیسه د جنوبي سیمې په فضا کې د روسیې د دوه بي پيلوټه کشفي الوتکو د نسکورولو خبر ورکړی. او اروپایي ټولنه چمتووالی نیسي چې د روسیې او بیلاروس د غلو دانو پر وارداتو یو لړ مالیې وضع کړي. څو د اروپایي ټولنې ځینې غړي او د دې هیوادونو کروندګر خوشاله کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې چې د دې پلان جزئیات لیدلي راپور ورکړی چې تمه ده اروپایي کمیسیون به په راتلونکو څو ورځو کې د روسیې او بیلاروس د غلو دانو د محصولاتو پر هر ټن 95 یورو اضافي مالیه وضع کړي. راپور زیاتوي چې د بیلاروس او روسیې د تیلو، کرنیزو تخمونو او ځینو نورو محصولاتو پر وارداتو به هم 50% مالیه ولګول شي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق ته شرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې مرحمت صاحبای پر مخړي. هر کال د کب په 28مه د خبريال ملي ورځ المنزل کیږي. په افغانستان کې سش کال د ورځ څه ډول و او په داسې حال کې چې پر شدینه خبريالانو باندې د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه زیات شوي دي، شدینه خبریالان یې څه ډول خپل کار مختوړي او فعالیت کوي. پر دې موضوع به نن د خپلو میلمنو سره خبرې کوو. اوریدونکو تاسې هم کولای سئ چې له موږ سره تلیفوني تماس ونیسئ. موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ در ووهو. د تلیفون شمیره به درته ووایم: 00420221124601. د دې تر څنګ یوه بله شمیره هم درته وایم، پر هغه باندې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. موږ به بیرته زنګ در پسې ووهو: 00420221124501. پر دغه شمیرو تاسو زموږ سره خپلې تبصرې او پوښتنې شریکولای سئ. د دې خپرونې میلمنې اغلې موسکا سنگر نیازی، اغلې ادا افغان او اغلې فرشته هوتک دي. اوس هم ګورو چې دوی له موږ سره وصل سوي دي. بله، زما همکاران وایي چې درې سره میلمنې له موږ سره سته. له تاسو دروسور څخه ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړي. اغلی موسکا، په لومړي سر کې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د کپ په 28مه به د خبریال ملي ورځ مانځل کېده په افغانستان کې. ستاسو په نظر سږ کال دا ورځ څه ډول وه؟
سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، اولیدونکو ته، په دې هیله چې ښه اوسئ. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، 28مه د کپ یا د مارچ 18مه د خبریال ملي ورځ په نوم نومول شوې ده، او دا په افغانستان کې هم لمانځل کېدله. چې خوشبختانه وایم که څورته وایم چې د افغانستان کې د خبریالانو مرکز ویلي چې سږ کال نسبت تیر کال ته له محدودیتونو سره سره د خبریالانو پر وړاندې پیښې کمې شوې وي. دوی یو راپور خپور کړی دی چې په هغه راپور کې ښیي چې د 1402 کال کې 109 پیښې د رسنیو پر وړاندې ثبت شوې وي، چې په دې کې دلته ما ځان سره یاداشت نیولی دی چې په دې کې 95 پیښې خبریالانو ته د ګواښونو، 95 د نیولو پیښې وي د خبریالانو، او پاتې 80 پیښې د خبریالانو ته د ګواښونو وي. چې دا رقم نسبت د 1401 کال ته راټیټ شوی دی. په 1401 کال کې 210 پیښې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي، چې په دې کې یوازې یو خبریال وژل شوی و او نورې پیښې د نیولو او ګواښلو پیښې وي. چې خوشبختانه دغه کال کې هیڅ یوه هدفي وژنه د خبریالانو پر وړاندې نه ده ثبت شوې، یوازې بندیزونه دي چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوي وي. چې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي دي ولس امرونه د طالبانو لخوا د رسنیو د بندیز په برخه کې صادر شوي وي. نسبت نورو کلونو ته، لکه څنګه چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې بندیزونه لګېدلي دي، سانسور لګېدلی دی، نو هسې چې نورو کلونو کې لمانځل کېدله، هسې لمانځل شوې نه ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو ټویټ کړی دی چې په ایکس باندې یو ټویټ کړی دی چې لیکلی دي دغه ورځ مبارکي ویلې ده، او ویلي چې مونږ د اسلامي چوکاټ په رڼا کې د رسنیو ازادۍ ته درناوی کوو. نو دا هغه څه و چې دوی له خبریال د ورځې لمانځنه کړې ده. اما نسبت تیر کلونو ته، هسې چې هغه تیر کلونه به دغه ورځ لمانځل کېدله، او هغه کلونو کې به د رسنیو قانون ته درناوی و، د بیان ازادي ته درناوی و، رسنیو حق درلود چې هره پیښه په ښه شکل او څنګه چې ده هغه بیان کړي، هغه یې کولی سول. مګر سږ کال یا له هغه وخت نه چې طالبان په افغانستان حاکم شوي دي، پس رسنۍ باندې ډېر سانسور وضع شوی دی، او رسنۍ نسي کولی چې په آزاده توګه هر هغه څه چې حقیقت دی، هر هغه څه چې رښتیا دی، هغه وړاندې کړي. حتی د دوی منځپانګې هم سانسور کېږي، وروسته دې چې دوی وګوري بیا هغه خپرېږي.
مننه موسکا جانې د دغه معلوماتو څخه هم چې تاسو زموږ له اوریدونکو او لیدونکو سره شریک کړل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی ادا افغان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل، د طالبانو حکومت پر خبریالانو باندې د خپل حکومت په جریان کې ډېر محدودیتونه زیات کړي دي. په هغه کې په ښځینه خبریالانو باندې هم ځینې محدودیتونه دي چې ورباندې زیات شوي دي. او د دوی په کار کې دوی په بیلابیلو راپورونو کې موږ ته ویلي چې خنډ رامنځته شوی دی. ستاسو په نظر هغه کومې ستونزې دي چې ښځې ورسره مخامخ دي، ښځینه خبریالانې؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د بس ګډون ټولو درنو خویندو ته. لکه څنګه چې ټولې نړۍ ته جوته ده، په افغانستان کې فعلي وضعیت د ښځو، زه خپله په تېر حکومت کې مې په رسنیو کې کار کاوه چې تصویري او رادیوي رسنۍ وي. البته دا ستونزې فعلا دومره ډېرې شوې دي بعد له دې نه چې طالبان حاکم شول، بیا په ولایتونو کې خصوصا په ډېری ولایتو کې ټولو رسنیو ته د ښځو د ورتګ بندیز ولګاوه. هغوی ویل چې که ښځې حتی د دفتر دروازو ته راشي نو موږ ستاسو رسنۍ تړو، او زمونږ رسنۍ هم یوه له همدغه رسنیو نه وه چې دغه بندیز پرې لګېدلی وو، او تقریبا اسلامي امارت د واکمنېدا نه وروسته چې زه بیکاره یم تر فعلا نه پورې، ځکه چې زمونږ رسنۍ حتی د دې حق نه لري چې مونږ لاړ شو هغه یوه دوسیه د خپل دفتر نه کاري دفتر نه واخلو، وایي چې ښځینه اصلا نه شي کولی چې راشي. نو دغه ستونزې او مشکلات نسبت له کابل نه چې په ولایتو کې زخته ډېرې دي، په کابل ولایت کې هغه کوم حجاب چې اسلامي امارت ویلی دی چې باید ښځینه کارکوونکې په دغه حجاب باندې راشي کار وکړي، غیر له هغې نه هغوی نشي کولی حتی یعنی خپل وظیفې ته دوام ورکړي. نو ځینې رسنۍ لکه طلوع دا رسنۍ چې دي، نو هماغه امر نه اطاعت کړی دی، او په هماغه شکل چې هغوی غواړي هغه ښځینه کارکوونکې هماغه سیجاب کوي او ځي. نو دا ستونزې او مشکلات پرون چې وویستم تاریخ و دی، خبریالانو نړیواله ورځ وه، خو مونږ ولیده چې لکه پخوا هیڅ دغسې یوه برنامه د حکومت له خوا ته نیول شوې نه وه چې هغه کې ښځینه ووسي، حتی نارینهو ته یې نیولې نه وه. د یو لکه څنګه چې مسکا جان یې وویل، هغوی خپله فقط یو ټویټ کې یو تبریکي ورکړل او د همدغه په اندازه و. نو هغې دپاره او دوی همیشه وایي چې مونږ بیان ازادي حفظ کړې ده، هر څوک حق لري چې خپل نظرونه په آزاده توګه شریک کړي، خو دغسې نه ده. څنګه چې معلومیږي مونږ او تاسې ته هغه په فارسي کې یو متل دی، وایي چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. مشکلات شته دي، بیان ازادي واقعا د تاثیر لاندې ده فعلا. نو دا ستونزې او مشکلات دي چې انشاءالله موږ غوښتنه لرو له حاکم نظام نه چې انشاءالله موږ ته دغسې یو زمینه برابره کړي چې هغوی غواړي هماغه حجاب چې غواړي چې مثلا موږ یې وکړو موږ هغه کار کوو. ولې دوی کلن بندیز لګولی دی په ولایاتو کې، شمالي ولایاتو کې بندیز دی فعلا، ښځینه کارکوونکي نشي کولی غیر له هغه راډیوګانو نه چې خپل د خزینه او مثلا مدیر مسؤل رئیس خزوی هغه هم باید لدیر مشکلات نه ووزی با لغینه کولی شي چې هغوی کار وکړي. نور غیر لغینه رسنۍ د تاثیر لاندې دي، خزینه نشي کولی چې په رسنۍ کې کار وکړي.
مننه ډیره غلی افغان، زه بیرته تاسو ته راځم. فرشته هوتک صاحب، مننه ستاسو څخه هم چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه به زه په دې برخه کې پوښتنه وکم، د خبریالانو د خوندیتوب ادارې ویلي دي چې پر افغان خبریالانو باندې ډیر فشارونه زیات شوي دي، او په دغه راپور کې چې د دې خبریالانو مرکز ورکړی دی، دوی ویلي دي چې پر ښځو باندې دا بندیزونه نور هم زیات شوي دي. په تیر یو کال کې دوی ته په خبری کنفرانسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول شوې د طالب چارواکو لخوا. استاس پام یو بل بندیز ته هم راړوم چې په هلمند ولایت کې د طالبانو چارواکو اعلان کړی و چې ښځې باید په رادیوګانو او تلویزیون کې خپل ژغ یعنی د شوزو ژغ باید خپور نسی. تاسو دغه تپڅ ډول ګوري د څومره د شوزو په ټولنه کې د شوزو پر حضور باندې یا هم په خبری ډګر کې د شوزو پر حضور باندې څومره یعنی د بندیز لګولو په معنا دی؟
ډېر مننه کوم اغلی بشیر، سلام تاسو ته، د خپرونې ګډونوالو ته، همداسې د ستاسو د راډیو او تلویزیون ټولو کتونکو اورېدونکو ته. زه به ستاسو ته عرض ته وکړم اغلی بشیر، چې تا باندې که په هلمند کې، کابل کې، په هر ولایت کې محدودیتونه په خبریالانو باندې، په کل کې، بخصوص بخصوص د پنجونو باندې، په میلمنو باندې ډېر زیات دي. چې دا تا باندې مونږ او تاسو ټولو ته معلومه ده، میرمنې ښځې د یوې ټولنې نیم پایکه تشکیلوي، چې شتو یې په هره برخه کې بخصوص په رسنیو کې ډېر زیات مهمه ده. بخصوص په نن سبا کې چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، که چېرته یوه میرمن را ظاهره کېږي په رسنیو کې، نو په سلګونه نورې ښځې له هغې نه انګېزه اخلي، له هغې نه دا هیله اخلي چې زړورتیا له هغوی نه اخلي چې دوی هم راپورته شي، یا په رسنیو کې، یا په نورو برخو کې کار وکړي. او تاسو ته هلمند ولایت یادونه وکړه، هم تمن په هلمند ولایت کې، همداسې په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د انجونو په وړاندې په تقریبا په بشپړه توګه باندې د رسنیو دروازې تړل شوي دي، چې دوی نشي کولی هلته کار وکړي بېخي. نو تا باندې هغه میرمنو دپاره چې دوی کار کوه، کلونه کلونه دوی زحمت ویستلی، زده کړې کړي د رسنیو په برخه کې کار کړی ده، یو دفعي په کوټ ناسته دوی ته رواني مشکلات پیدا کوي، د دوی اقتصادي مشکلات به څومره ورسره زیات شي. دې سره باید حکومت دې ته پام وکړي چې دا څومره ګڼ شمېر ستونزې د دوی لپاره راولاړي. همداسې تر ټولو مهمه دا چې کار کول په ټولنه کې د اسلامي شریعت تر چوکاټ لاندې د دوی مسلم حق بسې پر دوی ته ورکړل شي. متاسفانه نن سبا دغه حق له میرمنو نه اخیستل شوی ده، حتی د کار کولو مسله خو په ځای پرې ده. د تعلیم حق متاسفانه له میرمنو نه اخیستل شوی ده، چې دا د هرې میرمنې په روحیه باندې فوق العاده تاثیر لري. هغه که چېرې د کور میرمنې، حتی او یا که چېرته بخصوص هغه میرمنې چې په رسنیو کې کار کوي. او د خبریالانو کوم د بنسټ چې د چې دی کوم تاسو یادونه وکړه، دوی ویلي دي چې مسلوزې زیاتې شوي د خبریالانو په وړاندې. هغه څه دي چې موږ او تاسو یې د خپل سر په سترګو باندې وینو. طبعاً لکه زموږ د خور په وینا باندې څه ویلي چې اکثر نجونې حتی نه پرېښودل کېږي داسې په ولایتو کې، دوی لاړ شي خپل دفترونو ته. نو طبعاً دا عمده ستونزې دي د خبریالانو لپاره، او داسې ولایتو کې دوی نه پرېښودل کېږي چې په رسنیو کې کار کوي. کوم غواړو کوم نه غواړو، دا په مرکز کې هم په هغه نجونو باندې چې په رسنیو کې کار کوي تاثیر پرېښودلی شي. ځکه تاسو اورئ، ورځ تر بلې شرایط سختي کې، نوي نوي قوانین په نجونو باندې وضع کېږي چې دا د دوی په روحیه باندې فوق العاده منفي اغېزه کوي. نو حال دا چې خبر دې ته ورسېږي نجونې په ولایتو کې کار ته پرېنښودل شي، همدا انګېزه دوی له هغوی نه اخلي چې نه نه سبا سبا نه بله ورځ حتما په کابل کې هم په پایتخت کې هم دغه اعلان به نشري کې ضرور چې نورې نجونې نشي کولی په رسنیو کې کار وکړي. لکه څنګه څه وخته مخکې یو اعلامیه نشر شوه چې که چېرته په بشپړ شکل سره انجونې په سکرین کې خپل حجاب مراعت نه کړي، نو دا به د دې باعث چې هېڅ انجونې رسنیو ته پرې نه ښودل شي. صرف وړې وړې بهانې چې دوی ګوري د دې لپاره چې انجونې له کار کولو نه رامنه کړي، د دې باعث کېږي چې میرمنې همداسې خبریالانې متاسفانه دې ته غاړه کېږي چې په ډېر هر قسم خطر سپنځان ومني او دوی بهر تګ ته مخه کړي. یعنی د دوی کوشش هم همدا وي. او تر ټولو مهمه مسله همدا ده چې دوی خپله وظیفه له لاسه ورکوي، دوی اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېږي، روحي مشکلاتو سره مخامخ کېږي. حتی د خبریالانو د ځان وژنې شاهدان هم موږ تاسو یو.
بله، ډېر مننه اغلی هوتک، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی روانه ده. دا خپرونه تاسو همدا شیبه د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼه باندې په تصویري بڼه هم وینئ. اوس هم ګورو چې که ځینې اوریدونکو موږ ته زنګ راوهلی وي، د دوی اواز به اول راواخلو، د دوی نظرونه، او بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. همکار مسافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی دی، اول به هغه راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، تاسو ته سلامونه، او د ازادي راډیو ګو همکاران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بدرین له هلمند مې اړیکه نیولې ده.
وعلیکم السلام، ډیر مننه نظری صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړئ چې پر خبریالانو باندې بندیزونه څومره ټولنې ته ضرر رسوي، او ولې باید خبریالان حق ولري چې خلکو ته بې پرې معلومات ورسوي؟
موږ که چیرې ته پر خبریال شدې هغه حقایق را برسیره کوي، خبریات چې دی د ټولنې سر سترګې دی، هغه خبریال چې هغه بې پورې وي، هغه د چا تختې اثر نه وي، هغه فقط په خپل وجدان او ایمان یې ځان ته قانع کړی وي، فقط د خپل د وطن او د خپل د اسلام او د خپل چې د ګټې ده په خوندي نیولې. داسې خبریالان موږ بالکل ملاتړی یو، د داسې خبریالانو چې هغه خدمت کوي، داسې د بل چا چې دی دلته د غرب اجنډا وي، نه دلته په افغانستان کې پولی کوي، د نورو کلتورات دلته نه جاري کوي. موږ داسې او دغسې خبریالان که چیرې هغه چې خبریالان چې حقایق را برسیره کوي، واقعیتونه را برسیره کوي، هغه د خپل کلتور او د خپل ملت او د خپل ولس او خپل د ملي شتمنیو د خپل د استقلال او د ازادۍ د حریت دپاره کار کوي، داسې خبریال د داسې پر داسې خبریال باندې محدودیت لګول دا د هغه د خبریالي اصولو سره خلاف عمل دی. او خبر خبر داسې خبریال
بله
یوه خبره کوم موږ که چیرې ګوره یو دولت چې دی، هر د افغانستان ګوره هر بار ملک چې دولت وي، هغه خپل ځان ته خپل اصول لري، خپل قوانین لري، خپل قواعد لري. د هغو اصولو او د هغو قواعدو خلاف عمل کول ګوره د هغو هر حکومت هر دولت حق لري چې هغه څه کې هغه خبریال چیلنج کړي، هغه حق لري. که موږ تاسو فکر وکړو اوس خو الحمدلله په افغانستان کې دا د خبریالان په ازاده دغه کوي، که یو داسې وي موږ که چیرې بشرکلنۍ دوره کې وګورو د جمهوریت په دوره کې قاطع خبریال به کوم د یو حق خبره وکړه، هغه به د څه کې بندي به وبول سو ټکول کېدی. اوس خو هغه نه دي خبریالان، کوم خبریالان سره کوم سنه او دا چې خبریال را ولاړېږي شخصا پر الله باندې اعتراض کوي، شخصا د الله پر رسول باندې اعتراض، شخصا په اسلامي ټولنه باندې اعتراض کوي.
نن به درې څه فکر کوم چې خبریالانو به پر خدای پاک باندې کوم اعتراض کړی یا پر اسلام باندې. دغه زموږ میلمنې چې راغلې دي په دغه پروانه کې، تاسو ته دوی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې دوی حتی هغه حجاب ته غاړه ایږدي چې د طالبانو حکومت ور باندې اجباري کړی دی، خو دوی باید کار ته پرېښودل سي او دوی شکنجه نه سي، دوی د کار څخه راونه ګرځول سي، محدودیتونه ورته پر مخ کې وړاندې نسي. او همداراز دوی ویل چې باید معلوماتو ته لاسرسی ولري، چې په دې برخه کې به هم د خبریالانو اول لاس معلومات موږ تاسو ته درکوو، چې دلته موږ دغه خپلې همکارانې چې په افغانستان کې دننه او د باندې دوی کار کړی دی، دوی به تاسو ته په دې برخه کې نور معلومات درکوي چې په همدغه برخه کې دوی عملاً کار کوي او دغه تجربه دوی لري. اغلی سنگر فکر کوم چې یو بل اوریدونکو به اول راوخلو، بیا به زه اغلی سنگر تاسو ته راسم. اوریدونکو دی مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
مننه سلامونه مننه سرکاره.
بلې موږ ته تاسو ژغ سم نه راځي، فکر کوم چې سیګنال خراب دی. یو که تاسو داس ځای ته وښورئ چې د تلیفون سیګنال سم سي، ستاسو ژغ موږ ته سم راورسیږي. بله تاسو خبرې وکړئ، مهرباني خپل نوم یاد کړئ. فکر کوم چې رابطه قطع شوه. اوس هم ګورو چې نور فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته. صافی صاحب وایي چې نور اوریدونکي به په وخت باندې را اخلي. موسکا جان، ستاسو څخه پوښتنه کوم، په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو له حقونو څخه د سرغړونې د راپور په اړه باندې د خبریالانو مرکز ویلي دی چې سږ کال د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې 109 پیښې ثبت شوې دي، چې په دغه کې 80 خبریالانو او د رسنیو فعالینو ته د ګواښونو پیښې دي، او همداراز د نیول کېدو پیښې 950 دي. تاسو په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته څه ویل غواړئ؟ داسې خلک لکه د بدري صاحب چې مخکې زنګ راوهي، دی په دې نظر دی چې یعنی خبریالان یوازې هغه خبریالان چې د ده په وینا باندې د حکومت خبره نه مني، یا داسې چې خپلې دندې ته ژمن نه دي، یوازې هغوی له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟ د اوریدونکو د معلوماتو دپاره غواړم چې تاسو باید دغه ورته واضح کړئ.
لکه څنګه چې تاسو دغه راپور ته اشاره وکړله، مخکې ما هم دا یادونه وکړله چې سره له دومره محدودیتونو سره بیا هم نسبت تیر کال ته دغه پیښې کمې شوې دي، او خوشبختانه مونږ د دغه راپور په اساس وینو چې هیڅ یو خبریال نی هدفي وژنې نه ده ترسره شوې. خو په افغانستان کې کوم محدودیتونه یا کوم بندیزونه چې د رسنیو په برخه کې دي، دا یوه خاصه طبقې لپاره نه دي چې هغه کسان چې د حاکم نظام خبرې منی هغوی به تینه معاف وي، او هغه کسان چې سرغړونه کوي هغوی به په دغه بندیزونو کې وي. دغه ټول بندیزونه چې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي دي په خپل وروستي راپور کې چې 14 بندیزونه په رسنیو باندې وضع شوي دي، دغه ټولو خبریالانو لپاره دي. او خبریال د یوې ټولنې غږ دی، د یو ټولنې تصویر دی. خبریال د کوم تعهد له وجې چې له خپل مسلک سره لري، دا یې دنده ده چې د ټولنې واقعیت، د ټولنې حقیقت خلکو ته ورسوي یا د ټولنې وګړو ته ورسوي. د هغه وجیبې په اساس چې د خبر یا غواړي د ټولنې غږ پورته کړي، دلته ورته بندیزونه وړاندې په مخ کې ورته کېښودل کېږي. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، په دې برخه کې افغان ښځینه خبریالانې ډېرې زیانمنې شوې دي. له کوم وخت نه چې حاکم نظام حاکم شوی دی، په رسنیو باندې بندیزونه لګولي، خاصتا په میرمنو باندې. مونږ په کراتو باندې ویلي دي هغه بندیزونه چې دوی لګولي، لکه ښځې کله چې په سکرین باندې دوی راځي، نو په لومړي سر کې د دوی خبره دا شو دوی باید ماسک وکاروي، همدارنګه ایجاب باید رعایت کړي. په دې د کپ په میاشتې د کپ په نهمه باندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مشر له خبریالانو سره په لیدنه کې ویلي وو که چیرې افغان ښځینه خبریالانې هغه حجاب چې دوی ورته اشاره کړې چې سر ته پایه تور حجاب دی او په مخ باندې یو توره ټوټه باید راولي، که دغسې یو حجاب مراعت نه شي، نو کېدی شي چې بیخي ښځینه خبریالانو ته د کار اجازه ورنه کړی شي چې په رسنیو کې کار وکړي. همدارنګه په هلمند کې تاسو هم ورته اشاره وکړله، د ښځو د غږ په نشرولو باندې بندیز لګېدلی دی. حتی په خوست کې ښځینه زن نشي والی راډیوګانو ته خپلې پوښتنې نشي مطرح کولی. په کندهار کې مونږ ولیدل چې په رسنیو باندې بندیز دا ولګېدل چې د کندهار والی ویلي چې باید یو هیڅ تصویر یا ویډیو پر رسنیو باندې خپره نه شي. دا هغه بندیزونه دي چې یو خبریال ته راجع نه ده، یا یوې د خبریالانو یوې ډلې ته نه ده راجع شوې. دا د ټولو خبریالانو لپاره ده، دا د ټول د افغانستان رسنیو لپاره وضع شوې ده چې دوی بندیزونه پرې باندې لګولي دي. په کراتو باندې نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو، همدارنګه د بیپول خبریالانو بنسټ همیشه دا ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی یا بندیزونه ډېر شوي دي. له طالب چارواکو یې وخت دي چې په دې برخه کې باید ډېر جدي اقدام وکړي، خو تر دې مهاله پورې هیڅ یو کار داسې نه دی ترسره شوی چې حاکم نظام دې د خبریالانو لپاره، د خبریالۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. په کراتو مې ویلي دي، بیا یې هم وایم چې حتی د خبریالانو څه چې دوی غواړي خپاره کړي، هغه په راډیوي برخه کې وي که هغه په تلویزیوني برخه کې وي، د دوی منځپانګې سانسور کېږي. اول مخکې له دې نه چې خپاره شي هغه کتل کېږي، بیا د دوی د سلیقې مطابق هغه خپرېږي. نو دا هغه څه دي چې دې ته مونږ بندیزونه وایو. خدای دې وکړي چې دا موضوع مې لږ څه واضح کړي وي دې ورور ته.
ښه، ډېره مننه آغلې سنگر نیازی، زه به بیرته تاسو ته راسم. موږ وخت په وخت باندې هڅه کوو چې د خپلو اوریدونکو ژغونه هم واخلو او د دوی نظرونه هم راسره وي په دې خبرونه کې. ادا افغان ستاسو خبر پښتنه کوم، لکه تاسو چې موږ دغه اوریدونکو پادریش صاحب خبري واوریدلې، د په نظر باندې هغه خبريالان چې د چارواکو څخه پښتني کوي او هغه مسؤل نيسي، دا یعنی د په نظر باندې د خدای پر خلاف باندې خبره ده. تاسو دوی ته څه ویل غواړي چې د خبريال مسؤلیت او دنده څه ده، او دا ولې باید د دې سره یعنی ځان مخشوش نسي چې دا یعنی کڅوک د چارواکو څخه پښتنه کوي، هغوی د یو خرابي یا د یو بد کار یا د یو فساد لپاره مسؤل نیسي، یا د هغوی څخه پوښتنه کوي؟ حد اقل دا د خدای پر خلاف باندې خبرې په معنا نه ده.
ډیره زیاته مننه میرمن بشیر. زه به د دې ورور د خبرې ته دغسې یو غبرګون وښایم چې وخت چې موږ ته الله پاک اجازه راکړې ده د ازادي، انسان سو آزاد پیدا شوی استو، نور هیڅوک په موږ حق نه لري چې بندیز ولګوي. او بیا بندیز په هغه صورت لګول کیږي چې موږ کوم خلاف کار وکړو، د شریعت خلافی، آیا خبرنګاري، آیا رسنۍ، آیا دا کار چې موږ کوو لکه خپله هغوی چې اشاره وکړله وی ویل چې دوی د خلکو غږ تر مسؤلینو رسوي، تر نړۍ ته ښکاره کوي، د مظلوم غږ تر لوړو کچو رسوي، نو دوی څنګه کولی شي دغسې یو خبره وکړي؟ دې لپاره چې موږ وخت چې یو مسؤول نه پوښتنه ونه کړو، هغه هم داسې پوښتنه وي چې طبعا موږ چې ګزارش جوړوي یو موضوع، یو مهمه موضوع اخلو چې په ټولنه کې رایجه وي، هغه موضوع وي چې د ټولنې خلک ستونزمن وي، دغه موضوع له وجهې نه، نو د هغې لپاره موږ مجبور یاستو چې د هغوی غږ تر مسؤلینو ورسو، مسؤلینو وپوښتو. وخت چې موږ ځو د یوې ادارې دروازې تر شا په ساعتونو ودرېږو او هغوی وایي چې وخت چې خزینه اصلا پرې نږدئ چې له اولې دروازې نه تیر شي، دا لا پرېږده چې موږ دوهمه او درېیمه دروازه او تر څو چې تر وزیر رئیسو دوی ورسېږو. نو د دې لپاره دا یو لوی خنډ دی د ښځینهو په مقابل کې. د دې لپاره زه غواړم دا ووایم، څو ورځې مخکې یو کانفرانس و، دوی مطبوعاتي بلندلیک یو خبري ګروپ کې اچولی، ما ترېنه پوښتنه وکړله چې مالې ښځینه هم مشترک کولی شي وای، په بخښنې سره چې ښځینه نه شي کولی. دغلته زما روحیه دومره ضعیفه شوه چې یعنی ما داسې یو احساس وکړ چې زه هېڅ انسان نه یمه چې ولې ښځینه نه شي کولی چې دومره یو لوی کانفرانس، مطبوعاتي کانفرانس فقط کولی شي نارینه ولاړ شي. نو دغه یو روحیه شکنی ده په افغانستان کې فعلا چې د ښځو پر وړاندې روانه ده. نو د هغې لپاره داسې ډېرې کړۍ دي چې وایي ولا نه، دا رقم وضعیت نه ده، وضعیت ښه دی، دا ټولې توطیې دي د نظام پر خلاف دي. خو واوروره، تاسو غوږ ونیسئ، دا لمر په دوه ګوتو خو نه پټېږي، دا ټول نړۍ ته معلومه ده چې ښځینه په څه حال کې دي. نه یوازې ښځینه، نن سبا که یو نارینه خبریال بغیر د اجازې د حکومت نه یو کوچنی غوندې لینک هم پخش کی، نشر کی، او یا هم دغه یو سوالی کی د خپل په یوټیوب چینل باندې یا په فیسبوک باندې، خو سوشل میډیا هر برنامه چوي، دا یو سوالی کی چې هغه اجازه نه وي اخیستل چې فلانه وزیر سره، فلانه رئیس سره چې دغه خبر زولې کوم، بس هغه نادرکه شو، کورنۍ لسته په تشویش چې ما زوی څه شو یا لور می څه شو هغه نادرکه شي، بیا په میاستو ورکوي. نو دغه وضعیت خو نه کیږي. نن سبا موږ انسانان یو، آزاد یو، باید کولای وو شهادې اقل موږ حکم غلط کار نه کوو. رسنۍ خو ټول نړۍ ته معلومه ده، په عربستان چې د الله پاک کور هلته دی، هلته وګورئ چې رسنۍ په کومه لوړه کچه هلته حقونه لري، حتی دومره ورته هم نه ویل کیږي چې تاسو ټکرای په سر کوئ یا ټکرای په سر نه کوئ. خو په افغانستان کې پرته له دې نه چې اسلامي حجاب فقط مخ ښکاره کېده، د هغه پرتله هم دوی بهانې جوړې کړې چې ولا دا اسلامي حجاب نه دی، باید اسلامي حجاب وي. خو کوشش یو کړه ډېری خویندو چې په ماسک کې خبرې کوي، شاید ډېری خویندو ما سره اړیکه نیولې وه، ویلې چې مونږ د نفس تنګي مشکل لرو، مونږ نشو کولای چې مثلا ماسک استفاده وکړو، خبرې وکړو، نو مجبور یاستو چې مونږ وظیفې نه، نور وظیفې نه استفا ورکړو. ما د هغوی ته وویلې چې والا نو زه فعلا خپله یم دغسې ستونزمن شرایطو کې یم، نو زه به تاسو ته څه ووایم. نو ډېره په دې خبره زه جګرخونه شوم، ځکه چې هغې خبریال خور یعنی تر دې حده پورې زړه نری شوی، وویلې چې زه د خپل د کور مسؤلیت، د کورنۍ مسؤلیت په عهده لرم، پلار یې نه درلود، همدغه معاش نه د هغوی کورنۍ یعنی روزګار یې چلیده. نو هغې کله چې وویل چې زه دا کار نشم کولی، نو ما ته وایي چې ته ماسک، زه ماسک نفس تنګي لرم، نشم استفاده کولی. هغوی وایي چې ماسک ماچی، نو نور کار نه باید وکړي. نو هغه لپاره انده غس ستونزې دي دغه مشکلات دي زه د غورور توایم چې ته چې نن ورځ په یو خزه باندې اجباري ماسک تحمیلای ته یو هفته مکمل لکاندې خور غوندې ماسک په کوزه او خبرې وکړه ستا حال وڅ ته یو غړپوبچ کله یو نه سي آیا دا مشکل نه ده آیا دا ستونزمن کار نه ده نو دغه سه مشکلات دي چې واقعا مونږ وخت چې بیانوي احساساتي کیږو دا چې مونږ باندې راځي مونږ ته حمله او خصوصا چې اوس فعلاً په افغانستان کې مونږ ژوند کوو او دا شرایط لنګدې نه ګورو دا ډېر دردونکي شرایط دي دا ډېر مشکله شرایط دي چې د دوی زغمل یعنی واقعا چې شجاعت غواړي
ډیره مننه ادا جانې زبرت تاسو ترازم اوس هم ګورو چې کا اوریدونکو را سره وي یو اوریدونکو را سره ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام علیکم رورجو خورجان نو تاسو ازادي رادیو کارمندانو ته سلامونه او ملمت یو پښتنه لرم
وعلیکم السلام ډیره مننه چې تاسو مرته زنګ راووهه مهرباني وکړئ ک تاسو خپل نوم یادول نه غواړئ پښتنه کولای سي
زه دومره د پوهه سعید د خبريالانو نړیوال اوراد د په دې باندې موضوع باندې زه پوهیم او لکه دا دومره خلک چې دا باندې اوراد کې یا چیغه وایي دومره محدودیتونه به پیژیم او بیا ګوره دوی له نړیوالو سره ځان سمایي الحمدلله موږ مسلمانان دي د اسلام په چوکاټ کې لاندې ژوند وکړو دا ټول خلک چې څه ژوند کوي خیر زمونږ د سره یو خبريالان نه دی هغه نور بار خو کوم چې موږ د خدو د تعلیم د هغه تو کاغه نه یو خلاف نه یو خو بیا د اسلام په چوکاټ کې به نه نه کار کوي
ش ډیر مننه ستاسو نظر مو واخیستی ستاسو د نظر په اړه باندې به د ملمنو څخه پښتنه وکم اوس یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ملالی خورتی سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول کډرمنو اوریدونکو خو راځي چې شروع جوړ غواړم زه هدا تلم د هلمند ولایت څخه
اتل صاحب وعلیکم السلام او هله لرم چې تاسو شیاست ډیر مننه چې زنګ مراوهلې دي که تاسو د دې موضوع په اړه باندې کوم تفسیره لري یا پښتنه زموږ د ملمنو څخه مهرباني وکي
مننه خدای پاک دې قدر وکړي خورجان یو زنګ بلبل خو نه تمام خدای پاک دې شروع جوړي به را به سم موضوع ته ملالی خورکی لکه څنګه چې تاسو نن د ژورنالیزم په اړه باندې خبرې کوي بدبختانه زموږ ملمن هغ ولایت یو هغه ولایت چې مثال خبرې جنوبي ولایت د ژورنالیستانو څخه پاتې ولایت زه کدل تمز داسې یو ژورنالیست نه لرو چې مثال خبرې زدا ولس ستونزې او مشکلات تر خلکو پرې ورسي تر حکومت پرې ورسي خصوصا د دایي صاحب محترم په تاک سره خوځان د دایي صاحب محترم په شهادت سره زموږ د هلمند ټول حواس چپلي یعنی زموږ د هلمند د ولس حواس چپتي تر ځان نه رسي جنوب نه دا خپل مسولیت چارواک څخه غواړو چې د دایي صاحب محترم قاتلان چې پیدا کړي دا وسیم پیدا کړي عدلي او قضایي ورګانون ته وسپاري ځکه چې دا غټ جنایت کړی دی اوبل د ژورنالیزم موضوع چې د خورجاني دا چې د خوندو پر اړه چې غواړي چې خبرې وکړي دلته بدبختانه زموږ په ولایت کې نارینه ژورنالیستان هم نشته نو موږ د حکومت سره دا غوښتنه ده چې ژورنالیستان ته زمينه برابر کړي ځکه ژورنالیست چې دی یو بیوسلیه سره دی اسلحه د دې سره نشته بغیر خپل مایک خپل کامري او بل شي زینه خبري اعلان چې دی ملالی بشیر خور په داخاند رسمي خو چې موږ وینو په کابل او په دالوړ ولاتو کې چې دی د طالبانو د غټ غټ مشران سره په دا ټیک ټاک باندې باندې ورنور سره کې مثال د خبري پر فیسبوک باندې دا خو چې موږ وینو ان شاء الله دروسه پوره خدای سم مشکل او تهدید نه دی ورته مخ نو دا د حکومت سره غوښتن کوي چې مثال د خبري ژورنالیستان ته د کار زمينه برابر کړي باید پر دې د امنیت ونې چې امنیت خوندې کېږي چې ژورنالیست داسې شي دی چې د ټولنې دغه چې دی مشکل رسي در دې پر وځ دغه د ازادي راډیو رسنۍ د ګورې زموږ په علمن ولادت کې نشرات کته دي د شپږو بجو څخه چې دا یو غټ مشکل مې راوړیدونکو ته ګور داسې د رسنۍ د طریقو وځ د مجاهد صاحب د انور لوړ چارواکي د موږ راغوري موږ مشکل مې را رسنۍ د لارې بدی سره کولای چې شریک کوو خو نه د دقت نه سم مطلب دغه رسنۍ چې د رسنۍ د طریقو خپل مشکلات به سره شریکوي ته منو باید د رسنۍ ژورنالیستان ته زمينه برابر کړي او دغه ازادي راډیو مشره چې کته کړی دي دغه خورجان سم تعامل می ستاسو د مشرتابه څخه ملالی بشیر خور ک ستاسو اجازه یو غوښتنه ده
ولې نه مهرباني تاسو
مننه علاوه خیر وکړه درک خورجان ګور دلته په علمي ولادت کې ستاسو رسنۍ به خید ډیر خلک او نومر ستاسو د مشرتابه څخه غواړي چې مثال د خبرې د داخلو مینوالو د داخلو او دونکو لپاره کوم مشکلات چې د حکومت سره لري خامخا مشکلات ستاسو خورجان ګور کوم مشکلات نه رسنۍ نشرات نه کته کیږي نو هغه مشکلات چې د امارات سره لري یا امارات د ستاسو درسنی سر لري خپل په مابین کې سره الو پاتل کې بلته مخ ورجان زخ پایو ده چې د ازادي رادیو یا د بزنس رادیو د درسنی ماته نه شلاند په خدای دی غیرم نو په لپاره د ځمکني اختلافات دغه کې مثال د خبري حال کې دا وريدون کې دلته د سخت مشکلات سره مثال د خبري لاس غریوان دی او موږ ته د رسنۍ ملالو بشیر خور د ډیر وخت د ماشوم تو د وخت د اساس د رسنۍ اورم او ډیر نابود استاس د ژورنالیستانو د اوازو سره خورجان آشنا يم او مینوال يم خدای پاک دې وګشته سم شتابه د غزور غشتنه ومه
مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راو هسته تاسو نظر مهم واخستي او د ویلو وړ غنم چې ازادي رادیو د هیڅ حکومت او د هیڅ دولت د خپل راپور کولو لپاره کوم هدایت او هغه لکه داسې فکر چې کیږي چې د کوم خوا څخه بورته ویل کیږي هغه نه اخلي نه مني د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه بې پرې دي او له همدې کبله په بیلابیلو وختونو کې شاید بې پرې رسنیو خبریالان له ستونزو سره هم مخامخ کیږي د وګورم چې نور اوریدونکو را سره وي بلې یو بل اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم خو ځان عزیز سرتوخی ما د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره تخول تاسو تلیفون په لیکو واصلین
تو خسیب علیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه او که تاسو د دې موضوع په اړه باندې کوم تبصره لری او یا پښتنه زموږ د ملمنو څخه لری مهرباني وکړئ
مننه رښتیا هم لکه تاسو چې د نظر ورکړئ نو د خبرې دی کو د تایید واجی رښتیا هم ازادي رادیو ز خپل استاسي لکه نور د سید ازادي رادیو بنسټ فول سو د پراکې نو له هغه تر اوسه ز استاسي او دوم کوم او په داسل پنځه لس کال کې ما دی ټلیفونان او مرکز د ازادي رادیو سره درلودي متاسفه نس په دغه تحول کې استاسي شمیري غزلي شمیري بس سره ختم شي خو داخلي شمیري درلود هغه هم سره ختم شي اوس بیا استاسي همکاري مستر راول سید کورم ودان زموږ د فارم نن شمیري پرانستل او مختزن ګوي د استاسي همکاري ده نو رادیو رښتیا هم یو مهم شی ده په ژوند کې خاصتا په داسې صحرایي ځایو کې چې هغه کې فیسبوک او انټرنیټ نه وي نو دا یو مهم شی ده مور خپل راغ تر څارواکو رسوو تر نړیوالو رسوو تر هر چا پورې رسیږي نو دا رادیو بیا یوازې ولاړه خاص پر خبرنګار باندې ده پر نطاقانو باندې ولاړه د خبرنګار نه یو رادیو نسته نو رښتیا هم خبرنګاري یو ژورنالیستي خبرونه دا ټول یو مهم شی دی نو موږ د خبرنګارانو کلک همکاران یو باید دی دا وطن د لپاره خبرونه خبره کې خدمت وکړي خو په داسې اندازې کې چې هغه سره زمو اسلامي امارت هم موافق دي هغه له موافقې سره برابر باید دی خبرونه نشر کړي اندا په ټول نړۍ کې اصول دي چې دا هغه ملک اصول باید سره مراعات کړي هغه کشرایي کلتوري قانونوي او ټول باید دی هم مراعات کړي نو موږ په دې ډول خبرنګارانو باندې ډېر یو کو خوشاله یو زموږ د طاره خبرونه نشروي نو دا یو مهم کار ده
تو حساب تاسو به پښتنه کوم بخشي تاسو وایئ چې د هغه دولت یا حکومت د اصول مطابق یعنی د هغوی د هدایت د مخې دی کار وکي نو په داسې حالاتو کې چې یو حکومت نه غواړي چې د دوی فساد ډیر مخته سي یا د دوی هغه قضیه چې د بشري حقوقو پر ضد باندې دي د مثال په توګه باندې یا د مثال په توګه د شوزو پر ضد دي لکه شونځي تړل سي یا د نجونی د پوهنتون خرا ګرځول سوي دي لکه په افغانستان کې نو دا بیا کڅو کې راپور کې یعنی هغه سم کار نه کوي تاسو په نظر
نه په حقیقت خبر کې دا خصوصي خبره ده چې حقیقت هغه مستند او له شواهد سره سم دا څنګه چې هغه ته غرب یا امریکایان سپورت کوي مسیج ورکوي دا غو د لاري د خبرونو خبروي دا خو بیا د منلو وړ نه دي او کله یې چې په وطن کې دی په خپل عیني شاهد یي او مستند خبر خپور کی بیا خو نقد یو ضروري شی دی یو جایز شی دی باید
مننه ډیره تو خسته مننه ډیره د دغه سبب در سره یو د ټوکی په خاطر باندې چې امریکایانو په افغانستان کې څه خبر دي چې څه روان دي، خو هم د افغانان الته خبري اعلان کې دغه ځای څه خبرونه براټولوي او بیرته به تر تاسو پورې رسوي. مننه ډیره چې تاسو زنګ راوهلی وو. اوس هم ګورم که نور اوریدونکي وي، فکر کوم چې اوریدونکي نسته. فرشته جان، تاسو موږ د واوریدونکو خبره واوریدله، د ویل چې دومره محدودیت هم نسته لکه دا څومره چې شکایتونه کیږي، نو بیا ښځې ولې دومره شکایت کوي؟ فرشته جان، بله، ستاسو ژغ موږ ته مات راځي، که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ چې کېدای سي سم سي آواز مو اوس سم سو. مهرباني، خبر بیرته تکرار کړئ.
ما تاسو ته عرض کړه چې دا ورور تاسو ته دا خبره وکړه، زنګ وهلی و یادای چې په افغانستان کې دی ځوان نه کوي، یا کدای چېرته په افغانستان کې ځوان کوي، دی احساس نه لري، سترګې نه لري، ویني نه او درک نه کوي. ځکه کوم کسان چې واقعا درک لري، هغه نارینه چې واقعا پوهېږي چې د یو مېرمنې احساس ته ده، د یو خبریال احساس ته ده د نجونو، نو دی هېڅکله هم دغه خبره نه کوي. هغه شرایط نن سبا په خبریالانو باندې کېښودل شوي دي. دغه کوم کسان ګډونوال چې ستاسو په برنامه کې دم کړي، که مسکاچانه ده، که زموږ تبله خورده غږي، کې هم دوی په تیر نظام کې هم دلته په رسنیو کې کار کړی ده، او د دوی په علاوه نور کسان هم کار کړی ده. یو یې هم سرتور نه و، یو یې هم خدای نخواسته د اسلام خلاف خبره نه وه کړې. پخوا کې هم خبریالان مسلمانان وو، او اوس به هم دلیله مسلمانان دي. خو دغه کوم شرایط نن سبا کې وضع شوي دي په خبریالانو باندې، تر ټولو مهمه دا ده چې زه نه پوهېږم دا ورور له کوم اړخه نه دا خبره وکړه. د بیان ازادي اخیستل شوې ده له خبریالانو نه، حتی حقیقي خبرونه نسي کولای تر خلکو پورې ورسوي، ویریږي رسنۍ. بله مسله دا ده چې د میرمنو دپاره د حجاب تبند د اسلام یو اړخ ده چې د میرمنې لپاره یې ټاکلی، خو کوم زیاتی چې نن سبا فعلي نظام کوي له میرمنو سره، چې هغه د ماسک اچول دي، هغه حتی د خپلو پښو پټول دي، چې باید دوی جرابې په پښو کې اتا داسې، یعنی دوی حتی په برنامو کې کومې چې دي ټولنیزې، حتی دوی خندلی نشي، دوی خپل نظر نشي شریکولی، دوی د اسلامي امارت په خلاف متاسفانه حتی که چېرته دوی حق هم ولري نشي کولی چې انتقاد وکړي. نو آیا دا ظلم ده که نه ده؟ که دا ورور دا شینه لازمي ګڼي، او یا دی وایي چې دومره سختي نه ده په میرمنو باندې، نو د ده به خوښه رضا په دي چې حتما د خبرونې په جریان کې یو چاړه راواخلي، د هغې په ستوني باندې کېږي، په واقعیت سات نه پرېږي. ذکر لدین علاوه خو نور ظلم، یا لدین علاوه نور سختی خو په یو چا باندې وځه کېدل نه دي. تل یو چا نه دغه خبرو حق واخلي، دغه د نظر حق تر نه واخلي. تر ټولو مهمه روحي شکنجه ده. نن سبا کې دلته افغان خبریالان متاسفانه نجونې روحي شکنجه ورته ورکول کېږي، همدا یو نوی روحي فشار دی په دوی باندې راوړل کېږي. کله چې یو خبریاله کېني په یو سیاسي خپرونه کې، متاسفانه هغه د یو طالب چارواکي نه هغه پوښتنه چې باید وکړي نیسي کولی، یا مثلا په یو بله خپرونه کې پرزنټره ده هغه خبره چې باید وکړي نیسي کولی، متاسفانه. نو حتی زه تاسو ته عرض وکړم چې جامې ډېر یو عادي شی ده چې په اسلام کې اصلا د جامو رنګ، د جامو ډیزاین نه راغلی، صرف هغه اوږدې جامې دي چې باید واغوستل سي. نو خو په اسلام کې نه دي ویل شوي چې حتماً رنګ باید توري یا رنګ باید ډېر زیات پیکایي. خو متاسفانه نن سبا پنجونو ته دا هم ویل کېږي په رسنیو کې چې تاسو باید داسې جامې واغوندئ چې دغه رنګونه شوخ نه وي، یا داسې تاسو باید هغه تپلاکې پښو نه کوي په خپرونو کې چې دا د اسلام خلاف دي. نو طبعا په دې باندې ټول افغانان پوهېږي، هغه کسان چې څنګه څه مطالعه کړې ده په اسلامي برخه کې، خپل حقوقي برخه کې، چې په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، د بل باندې پوهېږي، ضرور په دې باندې پوهېږي چې نن سبا څه روان دي دلته په خبریالانو سره.
ډېره مننه فرشته جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. مسکا جانې، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. د خبریالانو پر وړاندې د محدودیت خبرې وسوې، د تیر نظام په اړه باندې که یو څو خبرې تاسو وکړئ د خپلې تجربې د مخې. موږ ته به ځینو ښځو ویل چې دوی نسي کولای چې په ځینو مواردو کې مرکې ترلاسه کړي، یعنی ښځې جدي نه ګڼل کېدلې، دوی ته مرکې نه ورکول کېدلې چې اختصاصي مرکې وي په ځینو مواردو کې. کې یا هم دا ډول چې دوی معلومات په لاس کې نه لرل او اوس دا ستونزه تر هغه ډیر څو چنده زیاته سوې ده. ستاسو په نظر د معلوماتو کنټرول څومره یو غټ خنډ دی د خبریالانو پر وړاندې، په ځانګړې توګه کله چې ښځو ته مرکې نه ورکول کېږي، د دوی سره خبرې نه کېږي، نو دوی به بیا هغه خپل معلومات ته کمه کوي، څنګه به راپور ورکوي؟
ملالی جانې مننه ستاسو له پوښتنې نه. لکه زه غواړم خپله تجربه تاسو سره شریکه کړم. څو کلن کار چې ما په رسنیو کې په تېر نظام کې کړی و، زه په ملي ټلویزیون کې وم. په ملي ټلویزیون کې هر هغه پروګرام چې به رامخته کېدلو که هغه به ډېر مهم و او هغه به د هېواد په سطحه و یا د نړۍ په سطحه یو پروګرام و، هغه کې به اولویت مېرمنو ته ورکړل کېدل. لکه زه چې هلته ما خبریالي کوله یا وایندي کوله، ما به تل د ملي ټلویزیون ځانګړې خپرونې مخته وړلې. دا په دې معنا چې مېرمنو ته یعنی کوم بندیز نه و چې فرق د اوسي یو خپرونه دې باید مېرمنې ته ورنکړل شي، ها د نارینه ته ورکړل شي، یا مېرمنې نسي کولی دا یې نارینه کولی شي. زه داسې یو څه سره په خپل څو کلن خبریالي تجربه چې لرم محسوبې نه یم یا کوم کار چې ما کړی دی. خو څه چې ما مثلا خپرونې لپاره تعینول یا مې لیکل، کاغذ ما د خپرونې سکرپ و، کاغذ ما پوښتنې وې، هغه ته هر څه ول، په هغه کې کوم تغییر نه راته چې څوک راته ووایي په ټلویزیون کې یا رهبري راته ووایي چې دغه خبره دې له حکومت سره په ټکر کې ده یا دا خبره دې له دغه څه سره په ټکر کې ده، دا باید نه دي سي. داسې یو څه سره زه مخسوې نه یم، آزاد وم په خپلې خپرونې په چلولو کې. اما اوس چې موږ کوم بندیزونه ګورو په دغه نظام کې، تاسو باور وکړئ چې ما پرون د دغه حاکم نظام یو وزارت سره اړیکه ونیوله، ځینې معلومات مې د یو راپور لپاره په کار ول، حاضر نه شول چې ما ته دغه معلومات راکړي. همداسې څو ورځې مخکې هم ما هڅه کړې وه چې له یو بل وزارت نه ځینې معلومات واخلم، خو ما ته هغه معلومات را نه کړل شول. خو که زما یو نارینه همکار کوشش وکړي چې د افغانستان ځینې معلومات له دغه وزارتخانو نه واخلي، په ډېر اسانۍ سره یې کولی شي. د خپل یو خنډ دی ښځینه خبریالانو پر وړاندې باندې، او همدارنګه موږ د معلوماتو په پاکله کې ووایو، معلومات ته لاسرسی ډېر محدود دی. ما خپل تجربه تاسو سره دا اوس شریکه کړله، موږ نشو کولی په اسانۍ باندې له افغانستان دننه معلومات له دغه حاکم نظام له وزارتخانو نه واخلو، یا هر هغه څه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کولی نشو. په افغانستان کې حتی دومره محدودیت وضع شوی دی چې د هغه کسان چې یوټیوبونه لري او د یوټیوب چینل لپاره دوی خپل کار کوي، ما یو راپور لوستلو چې حتی یوټیوبران، هغه یوټیوبران چې که د دغه نظام ښه یاده کړي او یو ښه تصویر د دغه نظام نه وړاندې کړي، هغوی ته اجازه ورکړل کېږي، حتی هغوی ته د دې اجازه ورکړل کېږي چې د حاکم نظام وزارتخانو ته له چارواکو سره مرکې وکړي، له چارواکو له ځایه دوی مرکې وړاندې کړي او یو ښه تصویر، یو ښکلی تصویر د حاکم نظام نړۍ ته وړاندې کړي. اما هغه کسان چې غواړي د دوی هغه واقعي څېره، هر هغه څه چې په افغانستان کې روان دي، هغه ښکاره کړي، هغوی ته اجازه نه ورکړل کېږي، حتی هغوی نیول کېږي هم. که دوی که خبریالان مثلا په افغانستان کې غواړي یو راپور خپور کړي یا یو خبر خپور کړي، مخکې له خپرېدو هغه یو ځلې کتل کېږي. هر هغه څه چې د دوی د خوښې وړ نه وي، هغه څه لرې کړل کېږي. دا هغه څه دي چې پر معلوماتو باندې د دوی کنټرول دی. اما په تېر نظام کې داسې پېښې ډېرې کمې لیدل کېدلې. داسې زه نه وایم چې نه به وې، خو دومره نه وې لکه اوس چې دي. اوس په خبریالان په خبریالۍ باندې یا په رسنیو باندې ډېر محدودیتونه دي.
مننه مسکا جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. ادا جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې د خبریالي په ډګر کې د ښځو حضور ولې مهم دی؟ یعنی د راپور ورکولو په برخه کې د یوې ښځې، د یوې ښځینه خبریالي حضور ولې مهم دی؟ څومره مهمه ده چې د یو راپور په تیارولو کې، کله چې په ځینو مواردو کې داسې هم کېږي چې په لیرو پرتو سیمو کې ښځینه خبریالانې د ښځو سره خبرې کوي، د هغوی ستونزې راټولوي، د هغوی ږغ اوري او بیا ورباندې یو راپور چمتو کوي، په داسې حال کې چې ښایي هغه ځي اماده نه وي چې د نارینه وو سره خبرې وکړي یا هغوی ته مرکې ورکړي؟ په دغه ډول مواردو کې څومره د ښځو حضور مهم دی؟ او همداراز د پریزنټیشن چې پر پرده باندې ښځې راسي یا د هغوی ږغ نشر سي، دغه کار څومره مهم دی ستاسو په نظر؟
ډیره زړه مننه ستاسو د سوال پاکړه. داسې ځواب درکم چې د خزینه او حضور په اجتماع کې لټول نه د مخه کله چې زه فعلاً وظیفه نه لرم، فعلاً په کور کې ناسته یم، دا چې ستاسو غږ اورم، دا چې ستاسو په شان د نورو مېرمنو غږ اورم، واقعاً زه روحي اخلم. په همدې شکل باندې که خزینه یا مونږ کار کوو، حتما هغه لري پرتې سیمې چې دي، هغه مېرمنې چې حتی حق د دې نه لري چې ښار او بازار ته لاړ شي خپل ځان ته یو څه واخلي، هغوی چې کله ګوري چې ښځې هم حق لري چې یعنی په رسنیو کې خبرې وکړي، په رسنیو کې ښکاره شي د خبریال په توګه، یا د کوم برنامه چې مخکې وي، خصوصا د ښځو حضور په رسنیو کې، زه فکر کوم یو لویه فایده یې ده چې روحیه ورکول د نورو ښځو لپاره، دې لپاره چې لکه تاسو څنګه چې مخکې وویلې، مثلا موږ یو راپور جوړو، هغه کور کې مېرمنې حق نه لري چې نارینه سره مصاحبه وکړي، هغوی اړتیا لري چې یوه ښځه راشي په راحتۍ هغوی نه پوښتنه وکړي، مشکلات یې د هغوی ستونزې، نو هغې لپاره هغوی کولی شي په ډېره اسانۍ خپله ستونزې بیان کړي. نو هغې دپاره نو زه دا ویل غواړم چې د ښځو کار کول په رسنیو کې، د ښځو ونډه اخیستل په تلویزیوني بخش کې یا راډیو بخش کې، چې دغه یوه لویه روحیه ورکوي ښځو دپاره. زه نن ورځ ډېره ناهیلې په دې یمه چې زموږ نظام ولې نوم اسلامي دی، ولې کړنې اسلامي نه دي، دا په کوم کتاب کې راغلي دي، دا په کوم شریعت کې راغلي دي چې مثلا ښځه نشي کولای د ښځې غږ محرم دی، یا ښځه نشي کولای چې په رادیوګانو کې خبرې وکړي. لکه په هلمند ولایت کې تاسو ریپورټونه درلوده چې هلمند ولایت کې اصلا د ښځو غږ اجازه نه ورکوي چې خپور شي. د هغې پاک زه غواړم دا ووایم چې زمونږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ښځه بیبی خدیجه چې زمونږ بیبی وه، هغه یو تجار وه. نو وخت چې زمونږ بیبی د تجارت په وخت کې، آیا هغې سړیانو سره خبرې نه کولې؟ آیا هغوی به له سړیانو سره د تجارتي بخشو په اړه نه کېناستل؟ خو طبعا وخت چې دوی د اسلام نوم اخلي، زه وایم په کوم اسلام کې دغه جایز ګڼل شوی چې ښځه نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي؟ نو که دغسې یو خبر وای، نو حتما هغه پخوانی وختو کې چې زموږ د پیغمبرانو وختونه وو، ښځو به نشو کولای، که ښځو تنها یوازې د کور د کار لپاره خلق شوي وه، نو بس تن یوازې به یې ویلو چې د کور کار وکړي، ولې مونږ بیبیانې تر تجارته پورې کړي دي؟ نو ولې نن اوسنی نظام دغسې موقعیت باید مساعد کړي چې د نورو ګوته ورخواته یي، چې یعنی د تحقیر په ډول دې نظام ته نور کشورونه وګوري، نور هیوادونه وګوري چې ولا په افغانستان کې دغسې یو حالت دی. مونږ که سل یو دوست سل دښمنه لرو، په افغانستان د افغانستان ګاونډیان دي، مثلا پاکستان په سوشل میډیا کې څو بحثونه او دا خبرې وي چې زه تاسو اول د خپل حاکم نظام غم وخورئ چې ښځې د حیوان صفت لري. حتی یو پاکستانی دغسې یو خبره زموږ افغان ورور ته کړې وه. نو نه باید مونږ د فارسي په ژبه چې انګوشت انتقاد واوسیږو، ته زما دولت یې، ته زما د خپل په وینا دی زموږ امیر المؤمنین، ته باید امیر المؤمنین هغسې امیر المؤمنین واوسی چې اول یوه ښځه چې یو مظلوم قشر ده د ټولنې، هغه کولی وشي په ډېرې راحته خیال تا ته راشي او ووایي چې زه دغه ستونزه لرم، دغه مشکل لرم. خو نه، تاسو داسې یو فضا رامنځته کړې ده چې حتی مونږ نشو کولی د خپل په نوم هویت تاسو ته غږ پورته کړو. مونږ ویریږو که نن حقیقت مونږ بیان کړو، سبا به نیول شو کوم ځای نه، مونږ خپل کورنۍ لرو دغسې شرایطو کې، دغسې موقعیتو کې. مونږ نشو کولای چې یعنی هغه څه چې وایو بیان کړو،
نو تاسو مختصر د سوال جواب مختصر د تاسو وایم د خزو باندې خپل په اجتماع کې په خبريالي کې پر رسنه یو کې دا غالي عملو یا روزي او کول نور څه زده ده هغه مظلوم څه زده ده چې په ډیر مره یو پرته سیمه کې ژوند کوي او هغه دا اجازه نه لري لکه مخکې چې وایلي هغه خاصه لا ځان لپاره یو اخلي نو هغه کولای شي هدا خپل دغه بره د خپل هغه د تور خوان ته وایي چې ګوري هغه هم څه دي هغه هم مو پښان دې هغه ته وګوره په دغه ساده باندې ګرځي نه په دغه شکل باندې د دوه مر ازادي لري نو حتمان هغه نارینه چې موږ هلته ګوري وایي چې هو دا خزه به حق لري وخت چې دغه وضعیت مو باندې دې په سخته وي وخت چې حکومت چې دوی ټول وایي چې موږ عالمانی یاسو وخت چې عالمان دغه کار په خوند باندې وکړي نو یو بې سواد یو بازګر یو چوپان سړی دې ډیر لري پرتی سیمه هغه به دوی نه څه نتیجه واخلي هغه خو بدتر ظلم پر خپل خوند باندې کوي لپاره وایي چې تاسو هیڅ حق نه لري ګوري زمونږ مولوی صاحبان او دوی خزه اصلا اجازه ورکنه وکړي لکور نه وځي نو تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه نه تنها په داخل د خار کې په هغه پرد لري ترڅو سیمه کې څومره خوشنطونه ډیریږي په خزه باندې